Radio.
السلام علیکم ستړي مشه ده سهار او به جش وزه صفی الله ستنګ زایمو ده شفیق یار په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ خبری مجلې ته خرغلاست وایم نن جمعه ده 14 لومړی کال ده سرطان چنګاخ یو دیرشمه ده 22 کال ده جولای 22 پیل په لنډو خبرونو باندې وکړو. د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان وایي طالبان باید افغان یوټیوبر اجمل حقیقي ژر تر ژره خوشې کړي. دغه سازمان د افغانستان د څانګې یوې څېړونکي فرشته عباسي ویلي طالبان په بند کې د ښاغلي حقیقي د ساتلو لپاره هیڅ قانع کوونکي دلیل نه لري.
قضیه بازداشت غیر قانونی اجمل حقیقی
که یوتیوبر ده یو افغان یوتیوبر اجمل حقیقی او ده هغه د تیم ده نقانونا نیولو قضیه لا هم روانه ده. سو میاشتی که چه حقوی ده طالبانو لخوا نیول شوی. متاسفانه تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دوی چیری دي، مدافع وکیل ته لاسرسی لري او کنه، او آیا کورنۍ یې حقوی لیدلی شي.
اطلاع در دست نیست.
طالبانو نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د جوزیا په 13 ویل چې حقیقي او ټیمي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي. د یوټیوبرانو له دې ډلې یو کس خوشې شوی خو د نورو برخلیک لا روښانه نه دی. یو شمیر افغانانو پر ټویټر یو کمپاین پیل کړی او له دغې ټولنیزې شبکې غوښتي چې د طالبانو حسابونه بند کړي. دغه کمپاین د بند طالبان په نوم پیل شوی او تر پرون ناوخته پورې 10,000 ځله ټویټ شوی و. دا کمپاین وروسته تر هغه پیل شو چې فیسبوک د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ملي ټلویزیون پښتو او دری پاڼې بندې کړي. د طالبانو ویاندویانو بیا د فیسبوک دا چاره د بیان ازادۍ خلاف ګام بللی او نیوکه یې پرې کړې ده. طالبانو بیا په ټویټر باندې د ملي ټلویزیون د فیسبوک د پښتو او دری پاڼو د بیرته پرانیستل کېدو په ارتباط هم یو کمپاین پیل کړی دی. ازادي راډیو نه خبرونه اوري. په نیمروز کې د طالبانو مالی چارواکي وایي له ایران تازه څه باندې 3,500 افغانان راستنه شوي. د مالی رسنیو د راپور له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمېر کسانو کې 4,000 کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوي دي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې جام په اتم پړاو کې نن هم دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د سهار په 9 بجو د پامیر زلمی او سپین غر پړانګان لوبډلو ترمنځ او بله هغه ماسپښین مهال د مس عینک او کابل بازانو ترمنځ کیږي. او ټاکل شوی د اوکراین، روسیې، ترکیه او ملګرو ملتو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لاسلیک کړي. دا خبره پرون د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان دفتر کړې ده. د غوڅلورو واړو لورو تیره اونۍ په استانبول کې خبرې وکړې او د تور سمندر له لارې د غلو د صادراتو د بیا پیل معاملې ته نږدې شول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 33.22، هرات لمر، د تودوخې لوړه درجه 24.26، کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 24.25، مزار شریف لمر، د تودوخې لوړه درجه 24.29، او جلال آباد هم اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 28.9.
کولای شي خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. را به شو د پروګرام معرفي ته. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالب چارواکي دي د خبريالانو له زورولو لاس واخلي. دا وروسته له هغه چې یوې استرالیایي خبريالې شکایت کړې چې په کابل کې د طالبانو له لوري توقف شوې وه او په زور یې بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې. طالبانو دا خبره رد کړې، خو آیا په رښتیا د دوی حکومت د خبريالانو له زورونکو سره حساب کتاب کولای شي؟ د خبريالانو یو مدافع پاړه وایي:
زه فکر نه کوم چې رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب ووایي.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په افغانستان کې وضعیت د بتر کېدو په حال کې دی. په دې اړه هم راپور درته لرو چې په اروزګان کې وچکالیو خلک اندېښمن کړي.
شاش کام نه جواری کړلی دي، نه مماش کړی دي، هیڅ شی مو نه دي کړلی. پر مځکه کوم سپیره بادونه چلیږي، هیڅ شی مو نه دي پکړلی. په ټول والی کې د دوه پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوه پلي بینډۍ په اوبو کو.
په کابل کې ډله ییز واده شوی دی.
دوویش جوړو کابل کې د ډله ییزو مراسمو په ترڅ کې واده وکړ. دا هغه کسان و چې د اقتصادي ستونزو له امله یې د واده کولو توان نه درلود.
تر پایه را سره پاتې شي.
د ګارډن ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي رپورټ یوه لیکنه خبره کړې. د ورځپاڼې په وینا
د هم په لویدیځو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه تبصرې وې.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبریال لین اودانیل سره د طالبانو چلند ته په اشاره وایي طالب چارواکي دي د خبریالانو له زورولو لاس واخلي. د استرالیایي خبریالي چې د امریکا له فارن پالیسي مجلې سره کار کوو له افغانستانه تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقیف او په زور بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. دا چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې نور څه راغلي او طالبانو تازه په دې اړه څه ویلي تفصیل یې له اسدالله لودین اورو.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید د کورنیو او بهرنیو خبریالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د دغه کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارټاینز د لاسرنا ویلي د طالبانو له استخباراتو باید د خبریالانو د ګواښولو او توقیف پوښتنه وشي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې طالبان باید له استرالیایي خبریالې لین او دانیل نه له هغې سره د شوي چلند له کبله بښنه وغواړي او خبریالان پرېږدي چې په آزاد ډول خپل کار وکړي. د استرالیایي خبریال لین او دانیل کیسه وروسته تر هغه ډیره رسنیزه شوه چې هغه په روسي ورځو کې له افغانستان ووته او ویل چې طالبانو توقیف او په زور یې د راپورونو په اړه بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې وه. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبانو دغه خبریال ویرولې، ګواښلې او په زور یې د بخښنې غوښتنې ټویټ پرې کړی دی. او دانیل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14مه کابل ته ورسېده په سبا یې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرنۍ خبریالې په توګه ثبت کړي. نوموړي ویلي د وزارت ویان عبدالقهار بلخي د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویې ویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2021 کال راپورونه یې غلط دي. او دانیل ویلی بلخی ورته ویل چې استخباراتي مسولان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له هواده ووزي. نوموړی د خبریالانو کمیټې ته ویلی د طالبانو استخباراتو د جولای په 19مه ل خپل میلمستون نه شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر ته بوتله او هلته یې څلور ساعته همدا خبرې ورته کولې چې که بخښنه ونه غواړي زنداني بشي. او دانیل همداسې وکړل. پر خپله ټویټر پاڼه یې د 2021 کال څو راپورونو په اړه بخښنه وغوښته او د جولای په 14مه له افغانستانه پاکستان ته ولاړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي بیا ویلي دغه استرالیایي خبریال ته یې ځکه د فعالیت ځانګړی اجازه لیک ورنه کړ چې د ده په ټکو په ښکاره ډول د طالبانو پر ضد د وسلوال مقاومت ملاتړ کاوه. بلخي زیاته کړې دغه خبریال د خپلو هغو راپورونو په اړه ثبوت نه دی ورته وړاندې کړی چې دې د یو شمېر طالب قمندانانو لخوا په زور د نجونو د ودولو او له هغوی د جنسي غلامۍ په توګه د استفادې په تړاو لیکلي وو. بل ورته پرون هم د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو لارښود کې وویل چې د طالبانو پر غړو او مسؤولانو یې بې ځایه تور او له واقعیت څخه لرې نقد شرعاً جواز نه لري. طالبانو که څه هم ویلي چې خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکوي خو یوناما د خبریالانو ملاتړو بنسټونو او خپل خبریالانو په وار وار ویلي چې پر رسنیز فعالیت فضا تنګه شوي او خبریالان ډاډه فعالیت نشي کولی.
په راپور کې مو واوریدل چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د افغان او بهرنیو خبریالانو زورول ودروي. دغه کمیټې غوښتنه کړې چې د طالبانو استخباراتي مسولان باید د خپل چلند په اړه وضاحت ورکړي او له استرالیایي خبریالې بخښنه وغواړي. په همدې حال کې تازه د طالبانو مشر یو لارښود خپور کړی او هلته یې د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ له رسنیو هم غوښتي چې پر طالب چارواکو د دوی په خبره بې ځایه تورونه ونه لګوي. پا په همدې اړه مې همکار اسدالله لودین له افغان خبریال شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو استخبارات به له نورو خبریالانو سره د خپل چلند د حساب کتاب ته چمتو شي که څنګه.
زه فکر نه کوم چې په رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پوښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب ووایي. دوی صحیح ده چې د دې خبرې په اړه به یو څه وضاحت ورکړي، لیکن هغه وضاحت او هغه خبرې به نه د نړیوالو او نه هم د کورنیو خبریالانو او رسنیو د مسؤول د خنات وړ وګرځي.
همدار صاحب، طالبان ادعا کوي چې کورنیو او بهرنیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې، خو یو شمیر خبریالان شکایت کوي چې فضا پرې تنګه شوې. تاسو رسنیزه فضا څنګه ارزوئ؟
د تیر یو کال راهیسې کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، تر هغې وروسته د افغانستان رسنیزه فضا چې د هغه له ګواښ سره، له ننګونو سره، له محدودیت سره مخ شوله، دا په واضح توګه خبریالانو حس کړله. خبریالانو چې په رسنیو کې هلته کار کاوه، هغوی له ګواښ سره مخ شول. په وار وار د طالبانو د استخباراتو او نورو ارګانونو لخوا هغوی جلب شول، هغوی ته ګواښونه او ګوتڅنډنې او تهدیدونه وشول. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې رسنیزه فضا د تیر یو کال راهیسې د طالبانو په حاکمیت کې ډیره مغشوشه وه.
د طالبانو مشر همدا پرون هم یو فرمان کې وویل چې رسنۍ باید د طالبانو پر غړو او مسؤولانو تورونه پوری نکړي، او وی ویل چې دا ډول تورونه او بی واقعیت نقد شرعاً جواز نه لري. دا په څه معنی؟
زه فکر کوم دا د طالبانو د مشر دا فرمان هم د اندېښنې وړ دی، ځکه که یو رسنۍ، یو ژورنالیست او یو عام وګړی د یو چا په اړه باندې خبرې ونه شي کړلای او داغه نیمګړتیاوی را برسیره نشی کړلای، نو زه فکر کوم ټولنه د یو جمود او درېدلې حالت وخوا تر زی. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې کوم تازه فرمان چې دا یو ځلې بیا او لا نور هم هغه محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو، او رسنۍ او خبریالان او عام خلک ورسره په ډار کې وو، یو ځلې بیا به دغه فرمان له مخې او دغه فرمان نه وروسته نور هم د ډار او تشویش او اندېښنې چې دا احساس کوي. نو زه فکر کوم چې دا ټولنه او د طالبانو حکومت یو صحیح او هغه حقیقي طرف ته چې خلک د حقایقو نه باخبر شي نه بیایي.
د خبریالانو مدافع او خبریال شفیق همدرد چې د طالبانو د چلند په ارتباط خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وایي په افغانستان کې وضعیت د بتر کېدو په حال کې دی. ښاغلي رحمان دغه څرګندونې پرون په قرغزستان کې یوې غونډې ته وکړې او وی ویل طالبانو تر اوسه د نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نه دی ترلاسه کړی. دا څلورمه مشورتي غونډه د منځنۍ آسیا د مشرانو لخوا جوړه شوې وه. تفصیل یې په دې رپورټ کې واورئ.
د تاجکستان ولسمشر یو ځل بیا وویل چې د افغانستان وضعیت ممکن پر منځنۍ آسیا منفي اغیز وکړي. امام علي رحمان د پنځمه په ورځ په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا د مشرانو څلورمې مشورتي غونډې ته وویل افغانستان کې وضعیت د لا ترینګلتیا خواته روان دی. دا چې ښاغلي رحمان د افغانستان په اړه نور څه ویلي، د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې خبریال کیومرس اتای په اړه وایي.
آقای امام علی رحمان در نشست قرغیزستان از حکومت طالبان تنقید کرده است.
در قرغیزستان په غونډه کې ښاغلی امام علی رحمان د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د نږدې کال په تیریدو نه دی توانیدلی د نړیوال ټولنې او د افغانانو باور ترلاسه کړي. رحمان وویل طالبانو د خپلو ژمنو خلاف داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټول فکرونه او قومونه په کې ځان وګوري. هغه وړاندوینه کړې چې د افغانستان وضعیت لا ترینګلی کیږي او دا نه یوازې پر منځنۍ آسیا بلکې د ایرو ایشا پر هیوادونو هم ناوړه اغیز کوي.
د دغه راپور تر لیکلو پورې طالب ویاندویانو د امام علي رحمان د خبرو په اړه څه ونه ویل، خو مخکې ویلي و چې حکومت یې پراخ بنسټه او د ولس له ملاتړه برخمن دی. د تاجکستان ولسمشر د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته ویلي و چې هیواد یې له افغانستان سره ګډه پوله لري او هلته د وضعیت په اړه بې تفاوته نسي پاتې کېدی. رحمان هغه مهال اندېښنه ښودلې وه چې د طالبانو په واکمنېدو د القاعده شبکې او داعش زرګونه زندانیان آزاد سوي چې په خبرې سیمې او نړۍ ته یو ګواښ دی. د تېرې سېشن په ورځ ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې وویل چې القاعده شبکه لا هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په دغه راپور کې یادونه سوې وه چې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم القاعده شبکه فعاله ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرې کې دا راپور رد کړ.
دغسی دعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته ترجمان د سي چاته اجازه نمر کې چې د افغانستان له خاور نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسی او د اجمن ته متحد ده.
د راپورونو له مخې د منځنۍ اسیا هیوادونه افغانستان کې د داعش له حضور بیره لري. د طالبانو حکومت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش درې غړي ووژل او پنځه نور یې ونیول. طالبان وویل دغو کسانو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلی وو. ملګرو ملتونو هم تیره جون میاشت کې وویل چې داعش وسلوال افغانستان کې د طالبانو په وړاندې یو عمده ګواښ دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
3000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوریدلای شي.
اورزګان کې سکهال سلګونه زره جریبه ځمکه د اوبو د نشټوالي له امله شاړه پاتې ده. د ولایت بزګران وایي زرګونه جریبه باغونه هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا جراوی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ ځپلو دي چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. د عدد کسانو شمېر چې تر سلو زیات دی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر څو لسیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخوره او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمې خلک وایي یادي چینې نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریبه مځکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګټه ترې اخیستل. دا بیا د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلي مشران یې په خپلو کې په ساعتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مکیولا د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د کلي یو بزګر دی. ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال یې لس جریبه مځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاته سوې ده. نوموړی وایي حیران پاته دی چې څه وخوري، نه کار روزګار سته، نه بله ګټه او مځکې هم شاړې پاته سوې.
د تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه ښه کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کام یو لږ ماش کرلی وه، ښه کام نه جباري کرلی دي، نه مو ماش کړي دي، هېڅ شی مو نه دي کرلي. پر مځکو مو سپېره بادونه چلېږي، هېڅ شی مو نه دي په کرلي. په ټول والا کې د دوو پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوې پلې بینډۍ په اوبو کړو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ یو.
د دې سیمې یو بل بزګر باچا ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې مځکه یې شاړه پرته ده، بلکې شنه باغونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
باغونه مو ګټه توتان دغه په چمن ګټه باغونه راتوی کړي دي، خیر وچ نه به یې موږ وچېږي وته دې باد وچېدو مخامخ تر اوسه اوس د ګر مسلمانان ډېر خلک سوال ته ولاړ، فکر ته ولاړ، دغه ته ډوډۍ نه لري، شی نه لري.
اورزګان چې د نږدې 80% خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداری ولاړ دي، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص اورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې د دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاسترزنه ناستي او یوازې د خاص اورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جیو بایدن چې په کورونا اخته شوی وایي وضعیت ښه دی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د کورونا معاینه مثبته ختلې. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
وروسته له دې چې سپینې ماڼۍ پرون په کورونا د جیو بایدن د اخته کېدو خبر ورکړ، خپله بایدن پر ټویټر وویل چې وضعیت ښه دی او کار ته دوام ورکوي. دای وایي زه دوه ځله واکسین شوی یم، دوه ځله مې هم د واکسین تقویتي دوز اخیستی. نښې نښانې ډېرې کمزورې دي. زه ستاسو له اندېښنو مننه کوم. وضعیت مې ښه دی. ډېر کارونه دي چې باید ترسره شي او زه د اجراءاتو ته دوام ورکوم. د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې کرین جان پیر ویلي، بایدن ته د ډاکترانو له سپارښتنې سره سم دوا ورکول کېږي او سپینې ماڼۍ کې به قرنطین وي. سپینې ماڼۍ ویلي بایدن به خپل کار ته دوام ورکوي. د سپینې ماڼۍ ډاکټر ویلي بایدن ته د چهارشنبې په ورځ ریزش، ستړیا او وچ ټوخی پیدا شو. بایدن د جولای په 14 د اسرائیلو او سعودي عربستان له سفره بیرته ستون شو. هغه د چهارشنبې په ورځ د یوه ډله قانون جوړونکو سره ماساچوسټ ته هم سفر کړی و.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ور به شو له اجمل اند به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د ګارډین ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي رپورټ یوه لیکنه خپره کړې. د ورځپاڼې په وینا د ملګرو ملتونو یوه لویه اندېښنه د مجازات په وړاندې د هغه طالبانو د معافیت ده چې د اعتراض کوونکو، رسنیو، مظاهره چیانو او د مدني ټولنې د فعالانو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړاویو کې ښکېل دي. د ګارډین د لیکنې په یوه بله برخه کې راغلي، په تیر یو کال کې یعنی واکته د طالبانو له بیا رسېدو راوروسته د افغانستان په ډیرو سیمو کې جګړې درېدلې او ولسي مرګ ژوبله کمه شوې ده، خو حکومت نه دی توانېدلی چې د خلکو په ځانګړې توګه د قومي او مذهبي اقلیتونو امنیت هسې چې په کار ده ونیسي. ورځپاڼه زیاتوي ملګرو ملتونو تر ډیره د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې او د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت د چلند په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ډیرو هغو فرمانونو مسؤول بلل کیږي چې پر افغان ښځو یې محدودیتونه لګولي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ملګرو ملتونو دا رپورټ رد کړی او تبلیغات یې بللي. د دوی په وینا هیڅ ډول شواهد یا اسناد د هغو بشري سرغړاویو په اړه نشته چې ملګري ملتونو په خپل رپورټ کې یاد کړي، خو د بشري حقونو یو شمیر ډلو او فعالانو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بشري سرغړاویو موجودیت ته ګوته نیولې ده. ملګرو ملتونو همدارنګه په خپل رپورټ کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ راوروسته زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې. ډیپلوماټ خبرونې په کابل ښار کې د یوې چادري لرونکې ښځې عکس خپور کړی دی او لیکلی دی، فاطمه وجاهت 19 ده او د طالبانو له تېرې واکمنۍ راوروسته دنیا ته راغلې. فاطمه وایي د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ په اړه یې له خپلې مور اورېدلی و، خو اوس خپله په هغه وخت کې د خپلې مور ژوند تجربه کوي. فاطمه د طالبانو تر راتګ مخکې په ټولنیزو او هنري فعالیتونو بوخته وه او د کار یوه برخه یې پر دیوالونو انځورګري وه. هغې خپرونې ته ویلي، اوس ان ترې د ورځو شمېر هېر دی، بې برخلیکه ده او له بېکارۍ ټوله ورځ په خپل ټلیفون کې بوخته یې.
د کونړ په دریو ولسوالیو کې د نږدې 100 میلیون افغانیو په لګښت د لمریزې برېښنا څلور شبکې د دې لپاره جوړې شوې چې پر مټ به یې له سیند څخه اوبه پورته کیږي او پرې 4000 جریبه للمه ځمکه د کارکیلې وړ وګرځي. د خلکو په خبره په پروژو کې د کمزورو وسایلو لګولو سره یې یاد سیستم بې ګټې پروت دی. په دې اړه له سیمې نه د ازادي راډیو خبریال رپورټ رالېږلی.
د کونړ په دریو ولسوالیو مروره، سرکانو او نرنګ کې
د یو نوی میلیونو افغانیو پر لګښت جوړې شوې څلور پروژې چې لا هم بې ګټې پرتې دي. دا د کونړ له سیند څخه د اوبو خېژولو او پرې د څلور زره جریبه للمي ځمکې خړوبولو لپاره رغول شوي، خو اوس یو جریب ځمکې ته هم اوبه نشي خېژولې. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا د للمي ځمکې پر یوه لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه ایښي. وایي د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو ځمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکلي جوګه به شي.
کوم سولر پمپ زموږ د فصلال مکې لګېدلی چې دولت په ډېر مصارف وکړل، هغې پیاده ونه کړس کار نه کوي.
ښاغلی خان پاچا بای د کومو کسانو په ځمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوي هغوی له بزګرانو د ځمکو اجاره غواړي، خو بزګران د اجارې ورکولو وس نه لري.
چا په ځمکه کې لګېدلی دی، هغه سړي زموږ یخن نیولی، په موږ عریضه کړې ده چې مال اجاره راکړي. موږ یو شورا سره تنګ کړي وو او موږ ته اوبه نه دي راکړی شوي چې اوبه زمیندار ته ورنکړی شي. د زمیندار نه به هغه مجرم موږ وغواړو او هغه یوازې غواړو چې تا کور والا په خپله عاجزه مشکل کې اخته دی. ځمکه سار ده، ځمکه شو نیولې ده او پیاده په یوه روپۍ نشته دی.
هغه له حکومت غواړي چې قراردادي شرکتونه دي راو غواړي څو دغه د یو نوي میلیونو افغانیو پروژې جوړې او د ګټې وړې وګرځوي، او که داسې نه وي نو خیخې دې پر بزګرانو ویشي.
د شخصي ټویلونه به زمیندار په خپلو پیسو وایي، خو دغه شیشې دې ورته توضیح کړي چې ټول د دنیا پورې دا ساحه انشاءالله دا شړ ځمکې به نوبو نه خړوب شي او مسلمانان به یو څه رزق ځان لپاره پیدا کړي او دا فقر او لږه به ورکه شي. حتی دا چې زه اطمینان در کوم چې ټول مشرقي څه چې ډېرو ولایتو ته به موږ بوسو دانې غنم ارزکو مېوې به ارزکو.
په کونړ کې چارواکي بیا وایي چې د څلور واړو پروژو په اړه خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړي او ناسم کارونه تر ډېره اصلاح کړي دي.
وربشو کابل تالته پرون د دوو بنسټونو لخوا د دوو ویشتو جوړو لپاره ډله ییز واده ترسره شو. د دغه ډله ییز وادو تنظیمونکي وایي له دې کار څخه د دوی هدف له ناوړه دودونو سره مبارزه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
دو ویش جوړو کابل کې د ډله ییزو مراسمو په ترڅ کې واده وکړ. دا هغه کسان و چې د اقتصادي ستونزو له امله یې د واده کولو توان نه درلود. د دغو مراسمو یو ګډونوال وایس علي نومیږي. څلور کاله یې له کوژدې تیر شوي وه. وایي د واده کولو توان یې نه درلود. نوموړی له کورنیو غواړي چې په ودونو کې له لوړ ولور او زیات مصرف څخه ډډه وکړي.
مزیت یزي یک وخت مودې برنامه شرکت میکنیم. از خیلی
ګټه دا ده چې د ډیرو لویو لګښتونو مخه نیسو او نورې کورنۍ هڅوو چې دا شان ساده او اسلامي پروګرامونه جوړ کړي.
برنامه آسان اسلامي و مفید کسه تشویق شوه.
یوه ناوې فاطمه هم وایي ګډ ژوند باید په پور پیل نشي او دواړه لوري د زوم او ناوې کورنۍ باید د افغانستان په څیر د دودیزو ټولنو د ناسمو دودونو په ماتولو سره د ښه ژوند کولو هڅه وکړي.
که موږ خپل ژوند د پور او پیسو نه پیل کړو دا بې ګټې ده. تر څو موږ په پور کې پاتې نه شو او یو اسانه او آرام ژوند پیل کړو.
د یو زوم پلار عطا محمد ازادي رادیو ته وویل زوی ته یو کال مخکې کوژده کړې وه او د اقتصادي ستونزو له امله یې واده ځنډیدلی و. نوموړی له ډله ییزو ودونو نه د هرکلي په ترڅ کې کورنۍ په ځانګړي ډول د ناویانو کورنۍ په ودونو کې د ډیرو لګښتونو مخنیوي ته هڅوي.
ځوانان نجونې او هلکان چې ودونه په دې سالون کې نیسي ډیر لګښت کوي. دا خو هیڅ مصرف نه دی، خیر دوی سي ژوندي دي زموږ سوداګر او تاسې دا څومره ښه کار دی.
د دغه ډله ییزو ودونو له دوو بنسټونو د شهدا خیریه بنسټ یو غړی ذاکر حسیني ازادي راډیو ته وویل د دغه ډله ییزو ودونو له دوو بنسټونو د شهدا خیریه بنسټ یو غړی ذاکر حسیني ازادي راډیو ته وویل د دوی مخه له دې کاره د دودونو د مراسمو اسانه کول او په ټولنه کې د ناسمو دودونو له منځه وړل دي.
تاسو خپله ګورئ چې په افغانستان کې کاروبار نشته، موږ غوښتل په دې ډول یو اسانه واده دود کړو.
د دغه ډله ییز واده د جوړوونکو په خبره په دې مراسمو $15,000 لګښت راغلی چې هر واده شوي زوم او ناوې ته یې د $1,500 جهیز هم اخیستی دی. په افغانستان کې د ودونو ملامتونکو لګښتونو تل ځوانان له ستونزو سره مخ کړي دي چې د برابرولو لپاره یې کلونه خواري مزدوري آن د پردیو ملکونو مسافري کوي. په تیر حکومت کې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو له امله په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي قانون هم تصویب شو، خو لکه څنګه چې لازمه وه عملي نه شو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.